پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې 12مه د سپتمبر 3مه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې تر لننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اورئ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکي حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یوه مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي دا خبره کړې ده. دغه سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوری مشران کابل ته رسیدلی او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبې مخکې اعلان نشي. طالبانو چې د اګست له 15مې کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکارۍ پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبې د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشری مرستو مؤسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د 10 میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او طالبان د اګست له 12مې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس د راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کېږي. د امریکا د خزانه وزارت وایان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونین بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او 2 تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې 6 ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا آردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګنا وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبلا او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا 10 کاله په دې هېواد کې اوسېده او 15 کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت څخه دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا 3 میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته‌بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د دلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یوه او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا 14 پوستې نیولي او د دې ولایت پر 4 خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شاته مبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشیر جګړه 5مې ورځ ته اوږده شوه. طالبان وی په پنجشیر کې له 4 خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونه د 4 خواوو پنجشیر ته ننوتي او د تیرې شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلې، د اسلامي امارت مجاهدین پنجشیر ته له ګڼو استقامتونو څخه داخل شوي دي. تېر شپه د پنجشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دښمن پر مرکزونو او پوستو باندې فراخ بریدونه درلودل او دښمن ته ډېر زیات تلفات اوښتي دي. زموږ راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
کریمی په خبره د پنجشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنجشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو 4 ورځو کې دښمن ته باید دا ثابته شوي چې د جګړې له لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي. 15 کسان یې اسیر نیول شوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ شوي دي.
وسایت نقلیه شان از بین ده.
خاغلی دشتی ها راپورونه هم رد کړی چې طالبان د پنشیر ولایت ځینې سیمې متورننوتی. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې د دوړو خو مذاکراتي پلاو خبرو پیل ورنکړه. طالبان ویلی و چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو لاله حل کړي، خو وروسته بیا دا سراپورونه خبره شول چې دغه خبرو پایله نه دا ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تیره شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلورمې پرله پسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شا تمبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستین ویلي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به مونږ په یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خل سره د شرم خبر ده.
بل د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره حادثه پراخه کړې ده. کچېری دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نوي پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوي و. پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط اوګدول، او دغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزی، نوې قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او دغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده، د حل لارې د دې چې دغه انقلابی دوران لند کړی شي. همدانن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه موارد چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت خپل دولت او حکومت خپل چارې مختوري، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابی حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد به اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامات خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تمامې سیمې یا 99% سیمې د دوی په لاس کې دي، او تمام ملت د دوی طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو، دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړی شي چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول، پر سبا ته کول ممکن نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو، موږ هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نه میاشت پورې تر لسو میاشت پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تیر نظامو غوندې درغلې نه، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې موږ ته ارزښ کاری، اسلامي کاری، درست کاری، هغه تاسو انتخاب ته ګدو او علما او روحانین به تاسو ته رهنمایي وکړي او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري او د الله تعالی په نسب خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سیوه حکومت ټینګار کاوه. اوس شکونه سته چې طالبان شای ونه توانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شل کاله هڅه اور باندې وشوه. میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دی وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکی چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنې څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبره ده، دا بې ځایه خبره ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نه شي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت راشي، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه یې څرګندونې کولې. د پنشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهاله یې شپاړس پوستې نیولې، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکې اوري چې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د ښځو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې وویل چې ښځې د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ټولنې د نورو شرونو په څیر به ښځو ته هم په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د ښځو د ګمارل کېدو په اړه څه نه وایي. نور په دې راپور کې
د افغان میرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر ښځو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د میرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړې مسعودی کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان میرمنې وګمارل شي.
موږ ښځه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې په خوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاونانو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د ښځو لپاره امارت له خوانه هیڅ کله توجه نه دی شوې.
اغلی کوهستانی وایي زیات شمیر افغان میرمنو او نجونو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او دکتورا تر کچه زده کړې لري. نوموړي له طالبانو غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د ښځو ونډه په نظر کې ونیسي او په تیرو دوه لسیزو کې د میرمنو لاسته راوړنې وساتي. په کابل کې د میرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمیر میرمنو په ورته اعتراض کې د خپل حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې و. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت پر وړاندې کې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نو موږ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بله پراتلون کې حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه مرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي او دا به سی په کومه باندې باندې به وي دا به پراتلون کې حکومت کې سی نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلون کې اعلان سی حل ته به واضح سی ولې سی واضح دی هغه دا دی سی کوم حقوق سی الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه مرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شیر محمد عباس تنگزی له رسنیو سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان مېرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي خو له ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان مېرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د مېرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د مېرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 او یا 49 9400 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنړیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 4 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لیدلوري څرګند کړ. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدا د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بیې نور هم لوړې شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشران او د کورنیو غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده، خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات ښودل کیږي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کېدی. د تیرو څلوېښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی سي. د غزنی اوسیدونکي له وسله والو طالبانو غواړي تر څو هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز د ازو ماین والی هم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی، دغه ډېره غټه ضربه داسې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه، بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړې دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو تر څنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پېژنم او داسې نور خلک هم پېژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دی. زما غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د داده چې دوی باید هغه ماینونه چې په سرګونو په ځینو کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي باید دوی تر له منځه یوسي او بیرته خونڅه کړي. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه ماینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي ماینونه وکاږي تر څو خلک یې له شره په امان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو تر څنګ زیات ماینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ماین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي ماینونه پاک کړي.
السلام علیکم، دما دا پیغام واوری مجاهدین څخه مې دا هیله کیږي چې د شهیدانو معلمینو معاش دې نقته کوي او له بانګو بغیر چې کوم معاشونه وخت پر سوی ده او بانګو ته نه دي حواله شوي هغه باید حواله کړي، او تر کوم وخت چې دولت ورکوي معاش کوم وخت معلوم کړی ده تر هغه وخت دا معاش ورکول شي. وعلیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی چې د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا ووایاست چې تاسې مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پاسه کې 1000 ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مې جاته وي خلکو ذهنی لیوانی کړې، ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده، دوی د څه کار وکړو؟ ټول هغه کارکونکي چې د 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2200 روپۍ به راته حکومت راکول، $100 به دوی راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وی وړو، او چا چې $100 یا $1000 په میدان یوه کې ترجمانان ته ورکول، هماغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. د دې دپاره دا څه برنامه لري؟ د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو. اوس په کومه سوړه نه ووځو، که کوم ملک زه وایي د امریکې عیسایي استخبارات یې وایي، او حتی دا چې بچین په کور کې وړه نه لري، یوه روپۍ راپسې نه اخلي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره 4:30 بجې سوې وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویټرز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لار غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي، او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارد شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې، او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلې چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوته، یو څو تنه یې د چړې په ګوزارونو ټپیان کړي دي. دا پېښې نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارد پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. په خوست کې د پوهنتونونو محصلان او استادان غوښتنه لري چې ژر تر ژره دې په ټولګیو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل سي. نور حل په دې راپور کې.
په خوست کې محصلان او استادان غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د محصلانو حضوري زده کړې پیل شي. دوی زیاتوي په وروستیو دوه کلونو کې چې د کورونا او وبا خپره شوې، د تحصیلي او ښوونیزو مؤسسو پر لپسې رخصتیو ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغېزمن کړی دی. د استادانو د اتحادیې مشر پوهنیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او وبا کمه شوې او امنیت هم ښه شوی، نو په پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي.
اوس لله الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرضونه کم شوي دي. غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي. د پوهنتونونو ټولو سازان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي.
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې کرار کرار هیریږي. د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
موږ هم او زموږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر پوزې راغلي یو، درسونه مو ټول په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه پوهنتونو کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد سلاندوایی که چیر دا کار جرونی شی نو محصران سردان دخنشته چه ممکن سک کالی زایی شی.
اداری بدلونون پرتا دی لایحو قوانین و بدلونه که چیر دا بدلونون جر تر جر رامنسته نشی ما تحکاری من با روان تعلیمی کال زایه ولرو
وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې په زده کړو کې په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدېږي دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواده تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي قشرونو طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو ترڅو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خپره شوې، د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره قرارداد پای ته رسېدلی دي چې له امله یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوي دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې یوه طرف نه راپه دې خوا د هغې قرارداد ختم ده، باید دا تمدید شوی وای. خو دا تحول سره راغی، قرارداد هم تمدید نه شو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول شوي. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدې پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نکړي او دغه صحي مراکز چې د تیرو شلو کلو کې دا کوم سیستم جوړ شوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود دی، امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو تسکله راځي او په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړي دي.
آزادي او اوریدونکو
د آزادۍ او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او د غراس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول آزادۍ راډیو کارکونکو ته سلام یم. زه یو افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې وم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک کې خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په امریکا راوستل او په افغانستان یې وټاپل. ټول بیت المال چور کړو، سریتوری یې چور کړو، او نور هم داسې دولتي ټولې چور کړلې، ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم 2 میلیونه افغانان د طالب په نامه مړه کړل، اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژني، خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی، احمد مسعود نے دا پیغام دے سیدی دی ہم تسلیم سی دا قران حکم دی ومن یا قران تے دی تسلیم سی، او کہ تسلیم نہ سی دا خلاف اللہ ربان دی بولار سی خسرہ دنیا و اخرت بس، او مجاہدین تم دا پیغام دے کہ تسلیم دی سی نے دریش پی دی وقت ور کی دا پیغام بخام حاضر خبروی تو خبر لا کہ یتے شکایت حق نہ لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مسعود زوی احمد مسعود تزوایم سپلار دی فضا چم کی گټه وکړه ته به کی وته اسلامي امارت روان د قران روان د قران ته دغه نه دی نه قران نه مني، او مسلمان نه د قران مني، بیا تاسو د قران چلن کی ته بالا چی شو. ما پروگرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خبروي ته خبرې نه کړلې، بیا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بلې زه جلال د هلمند ولایت غریشه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتونو فصل ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه توضیح ده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغامو دغه دی طالبان ته خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سره شارونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم وروره، د ننګرهار ولایت نه د سره تماس کیمه. څرنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منې دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی، لکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغېدنه نه و، او دغه خلکو ته د کار زمينه برابره کی، او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و، دا د منګ افغانان د لپاره غلط شرم دی. او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابره شي، باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي اتباع ته اجازه ورنه کی چې په دې ملک لا سوینه وکي، او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته دا چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي، دغه په افغانستان کې نور داخلي ته، او چې څوک په دې خاور کې لاسوینه کوي د افغانانو بیر دی پاکي واړي مسلمانانو او خرابونه واړي خوله دې تباہ برباد کړي. الله دې بس دغه ملک جوړ کړي، د خلکو هر افغان پور په کور منه دی خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف اللہ غزنی خان کارکونکو ته سلامونه وایم. اول پیغام عرض می داد د امریکایانو څخه چې هغه افغانان چې دوی سره کار کړی دی هغه په افغانستان کې ولې د تشویش سره مخامخ کړ او دلته پاتې شو، او دوی سره یې په تیرو 6 کالو کې همکاري کړې وه او دوی سره یې مرسته کړې وه، هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون راهیسې د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پافته کې 6000 ورکوي، مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته، که مرکزي بانک نه پیسې چا وړي دي؟ وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مه ایجاده وي، خلکو ذهني لیوالي کړي، ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړه، دا څه قسم حالته شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي، او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاؤنټونه بند کړي دي، که پیسې نه لري یا څه نه لري. واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده، په دغه حساب موږ دا کار کړی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته، او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي، ډېر مصرفونه پر شوي، که یو ځای کښېږدي په یو رود په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یله خلک ماتی د او مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باګي وو په یو رود وو په یو واله کې کښېږدي هم پلونه پر جوړېږي او دا ډېر شی دی. همداسې د ورودو بغلو ته چې کښېږدي اوبه پره بندېږي مځکې بیا د خلکو دنه وړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د سرصفا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام لپاره ډېر سپېڅلی کار دی او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو مچ سره